په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورنو تبصرې ته وړاندې کوو، خو اړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان وایي امریکا د افغان سولې پروسه کې د هغوی هڅې ستایلې دي. په قطر کې نن بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي د ایران ستر مذهبي مشر دې بیانونو سره احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په واشنگټن کې سره کتلي او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې قریشی پامپیو ته ویلي پاکستان چې د افغانستان د سولې په لړ کې کومه ذمهواري په غاړه اخیستې وه هغه یې پوره کړې ده. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد هڅې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي او مرکزي آسیا لپاره مرستیاله خارجه وزیره الیس ویلز اسلام آباد ته سفر لري. د ننګرهار دینی عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت او له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې وینه تویدنه دې نوره ودروي او د سولې فرصتونه دې له لاسه نه ورکوي. هغوی وایي اوس د دې وخت چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودروي. دینی عالم مولوي الله محمد مجیدی وایي
دی خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راوړي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي، په هر باندې وي، په هر شکل وي او دې صلح مخالفت کوي، مونږ دغه مخالفت کوو. تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګوري، په دې خاوره باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی. خو هلته نن د قطر په مرکز دوحه کې یو وار بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې روانې دي. د خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال رډیو ته وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې تړون اوربند ته نږدې شوي دا خبره نه رد کړو نه هم تایید کړل. به توی ویل چې په نننیو خبرو کې به په دې اړه هم دوړه خواوی باسونه وکړي. امریکایي او طالب استازو تر دې وړاندې هم د خبرو سو پړاوونه په دوحه کې ترسره کړي دي، خو تر دې دمه په افغانستان کې دایمي اوربان یا سولې ته لار هواره شوې نه ده. د بلوچستان صوبې د اسمبلی د کوټې زلي غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د وی غونډې پر مهال حکومت ته دړه وکړه چې که د جنوري تر 19 نیټې د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله حل نه کړه نو هغوی به د اسمبلی مخې ته د احتجاج په ډول پر لته غځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال رادیو ته وویل
زموش خلق په کوټه کې بیا په پښین کې په زیارت کې په مستون کې بیا په کلات کې دلته خلق چې دی ګیس د ژوند د بچاو د پاره استعمالي. ولی ک ګیس نه وي نو خلق کو یخ دی، بچان پکې مړسو، ډیر خلق پکې نه جوړ دي.
خو د حکومت بیان لیاقت شهوانی وایي د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغوی تمه لري چې دا ستونزه به زر هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پیغام کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ته خبرداري ورکړه چې په خپلو بیانونو کې دې له احتیاطه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغي وکړې چې په تهران کې ټرمپ د رشخان یا مسخره په نوم یاد کړل شو. ټرمپ د جنوري په 18 په ټویټر پیغام کې لیکلي د ایران تش په نامه ستر مشر چې په دې وروستیو کې ستر هم نه دی پاتې شوی د امریکې او اروپا په اړه ځینې ناوړه بیانونه ورکړي دي. ټرمپ وایي د ایران اقتصاد د تباهۍ سره مخ دی او خلک یې کړي نو خامنائی لا پکار دی چې په احتیاط دې بیانونه ورکړي. خو نو موړي د ایران د ولس ننګ او کړه وی ویل د ایران شریف ولس چې د امریکا سره مینه لري د یو داسې حکومت مستحق دی چې د هغوی د خوبونو پر احتیا کولو کې ورسره کومک وکړي، نه دا چې د غوښتنو له وجې وژل شي. آیت الله علی خامنائی پرون په تهران کې خلکو ته د وینا پر مهال ویل پر ضد هغه کسان مظاهره کوي چې د بهرنیو رسنیو په فریب کې راغلي وي، خو د نو موړي په وینا دا کار د ایران د اکثریت لیدلوري نشي بدلولی. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د حکومت د ایران لخوا د نسکور شوی اوکراینی الوتکه کې وژل شو 50 کاناډایي شهریت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنۍ سره چټکې مرستې کوي. د کاناډا وزیر اعظم ویل که څه حکومت به هر کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر چې د 9,000 امریکایي ډالرو برابر دي ورکوي، خو هغوی بیا هم د تمه لري چې ایران به هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. جسټن ترودو وای چټک مرستې خلکو سره د هغوی د خپلوانو په تدفین، ایران ته د سفر او د نورو لګښتونو په ګاللو کې مرسته کوي. د جنوري په 8 د الوتکې نسکورېدو پیښه کې 50 کاناډایان هم وژل شوي ول. د امریکا الوتکه جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 210 مکس الوتکو په سافټویر کې یو نوی ستونزه کشف کړې ده. د ډول الوتکې چې تخنیکی مشکلاتو له وجې وارد مخې ښکته کړل شوی دی، شرکت یې د بیا الوتنو لپاره په تخنیکي هلو ځلو بوخت دی. بوئنګ شرکت پرون ویل هغوی د هوانوردۍ فدرالي ادارې ته د نوې مسلې په اړه معلومات ورکړي دي. یو کارپو ویلي دا مسله د سافټویر په هغه برخه کې مخې ته راغلې کومه چې د دې خبرې پخلی کوي چې آیا په الوتکه کې د کلیدي سیسټمونو څارونکي سیسټم په سمه توګه کار کوي کنه. بوئنګ شرکت روس سلاغې په مسلو کې راګیر شو چې تیر کال په انډونیزیا او ایتوپیا کې 210 مکس الوتکې پریوتلې. په هغو پیښو کې 346 کسان وژل شوي ول. دغه پیښو په نړۍ کې چارواکي اړ ویستل چې دغه ماډل الوتکې ښکته کړي. د افغانستان او جنوبی افریقا تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو په لړ کې افغانستان د سویلي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه. لوبه افریقا پیل کړه او په 1.5 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 129 منډې وکړې او افغانستان ته د 130 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغانستان دغه هدف په 25 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. افغان لوبغاړو ابراهیم زدران او عمران نیما سلیزی وهلې او شفیق الله غفاري بیا په توپ چونه کې ښه وځلید او د افریقا شپږ لوبغاړي زول. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس د احمد الله د هوا حال او د کرنسي بیان وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ او 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې، یو یورو 120 روپۍ 50 پیسې او 121 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 0، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 0، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم بوري د پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارنو چر وزیر د خپل امریکایي سیال سره د افغانستان په صلح خبرې کړې دي او د سویلي اسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر سبالا اسلام آباد ته را رسي.
بنیادی به په دې سفر کې ما خیال کې هغه دواړه خیزه ما ملو ته اهمیت ورکول کې چې پاکستان غوړي شو ورته شي.
په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د سخت وورو بارانو لکبل د خلکو ژوند د کړاو سره مخ شوی.
اول د بره چترال کې تمام بجلی نظام در هم بر هم دي، زموږ روټونو موټونو تمام نظام در هم بر هم دي، او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت تر اوسه پورې هلته څه اقدام نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت په شپږو قبایلي ضلعو کې د سکول د 2,909 استادانو برتی کولو اعلان کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي وایي
دلته ډېرې داسې تعلیمي ادارې دي چې هغه بندې پرتې دي. ګو کې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه دی شوی چې په هغې باندې د عوامو چې کومه دی تشفی وشي.
د سیمې اونړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړو به موضوع ته د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په افغان صلح او د اسلام آباد او واشنگتن په اړیکو باندې خبرې کړې دي. بلخوا د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنو چارو د وزارت مرستیاله سکرتره الیس ویل سبالا اسلام آباد ته را رسي. په دغه اړه باندې نور معلومات د اسرار لم مومن پراپور کې.
د پاکستان بونو چرو وزیر شاه محمود قریشی پرم واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگتن پاړي کو دوړخي زګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړې. د پاکستان بونو چرو وزارت پرم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بونو چرو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 18مه په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان او امریکا د شریکه حل زلو په نتیجه کې د افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیره مخې ته راغلي. نو موږ زیاته کړه چې تاریخی پلوا په جنوبی آسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بلوچستان وزارت زیاتوي چې د امریکا بلوچستان وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې. د پاکستان د بلوچستان وزیر شاه محمود قریشی تر دې مخکې د زیارت پر ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکم کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه تر یو حدا پوره کړی او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بونو چورو وزارت مرستیاله سیکرتر ایل سویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونه دا چې پاکستان بونو چورو وزارت وایي شاه محمود قریشی چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بونو چورو وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بل خو شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته ویل د امریکا بونو چورو وزیر ته ډیر په وضاحت سره ویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ.
د پاکستان او امریکا د بارنو چارو د وزیرانو ملاقات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال تیر خان وایي چې سباله د امریکا د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د برنو چارو وزارت مرستیاله سیکرتر ایل سویلز پاکستان ته راځي. د دې سفر مخه صدا په دغه اړه باندې معلومات د طاهر خان اورو.
د شاه محمود قریشی امریکا ته خواست کړی دی چې امریکا کم پاکستان د خطرناک ملکونو کې شامل کړی دی. ایڈوایزری خپل خلکو ته وایي چې هغه د پاکستان د سفر نه ډډه وکړي یا دغه رنګ خپل تاجران. نو پاکستان غواړي چې امریکا دغه ایڈوایزری چې دا خلکو ته چې د دوی اپیل دی د سفر نه کولو یا احتیاط کولو دا د واخیستل شي، ځکه چې پاکستان وایي چې داسې بیانونو سره پاکستان لپاره مشکل ده چې بیا دلته خلک راشي. نو بنیادی به په دې سفر کې زما خیال کې هغه دواړه خیزه معاملو ته اهمیت ورکول کیږي. پاکستان غواړي چې ورکړي شي، لیکن ظاهر خبر ده چې د امریکا ځکه دا ایل ایس ویلز وا چې هغه طالبانو سره اول خبرې شروع کړې وي، اسې خو بیا رسمي خبرې باضابطه شروع شوې د تیر کال د اکتوبر کې، لیکن دې په جولای کې خبره کړې وه. نو ایل ایس ویلز د افغانستان په مسله کې هم یو رول دی، نو دغه به پکې یو مسله وي.
نو ترخان صاحب په دې حالاتو کې به څنګه ګوري د سولې خبرو ته داسې راپورونه دي چې طالبان رزبندۍ ته رضا شوي دي؟
زما خیال د ماضي په نسبت د سولې د را اوس چې کوم فرصت او چانس دی هغه د مخکې نه زیات شوی دی. دا لږ شی به وړاندې بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي ویان سویل شي نه ما پوښتنه وکړه، ځکه ځینې رپورټونه راغلي دي. یو دا رپورټ دی چې کیدی شي په روانه میاشت کې د سولې هغه معاهده هغه لاسلیک شي. نو د خو دغه ته نه ښه جواب ونویل. البته دا وی چې نن د امریکا او د طالبانو ترمنځ بیا ناسته ده، بیا یو غونډه ده، او دغه خبره د کوم چې راپورټ شوی ده په دې باندې هم د ویچ خبرې کیږي. دغه ستاید یا تردید رد نه کړه، لیکن دا ویچ نن به په دې باندې خبرې کیږي.
ترخال سه د ایران او امریکا چې کوم شخړه ده، نو په دې لړ کې څه ګوري د ایل ایس ویلز چې کوم سفر دی، نو آیا دغه ساسي خل چې دغه مسله به هم په پام کې نیول کیږي که څنګه؟
ستاسو دا سوال ډېر مهم ځکه دی، لکه تاسو ګورئ چې کله پرون د شاه محمود قریشی او د امریکا د خارجه وزیر پومپیو ترمنځ خبرې شوې دي، نو د پومپیو چې کوم ټویټ دی په هغه کې د غونډه پاړه باندې هغه پکې دا خبره کړې ده چې د قریشی سره په دې باندې هم خبرې وکړي چې څنګه د پټکو چې څنګه د ایران هغه جارحیت چې دی د هغې مخه ونیول شي. نو امریکا د پاکستان نه به دا ضرور غواړي چې د هغې کومه پالیسي د ایران په اړه باندې ده په هغې کې د پاکستان د دې حمایت وکړي. پاکستان چې صبح کېږي هغه ځکه چې دا یوازې پاکستان او امریکا خبره نه ده، سعودي عرب هم تقریبا دغه پالیسي ده. بیا هغه سعودي عرب نن سبا خو ټول دنیا ته په درجه پاکستان څونه هغې ته نږدې شوی دی. نو دا موضوع هم امکان نه چې په خبرو کې وي.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے مشال لاڈیو ستاسو دا آسان تیا لپارا وائبر شمیرا ہم فالا کڑی دا پدیش میرا مونگ سرا تما سونی سی 0-0-2-0-3-4-9-4
په پاکستان کې عدالت د جنوري پر 14 د تحریک لبیک پارټي لزګونه غړو ته د بند سزا ورولې ده. پر دې کسانو د مقدمه لاغي ورستو درج شوی چې په 2013 کال کې د لاریونو پر مهال تشدد کړی وو. یاد ګون ویلی دي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی، نو ځکه د دې سزا پر ضد به لوړ عدالت ته خواست کوي. تفصیل د بریوال کاکړ په راپور کې.
تحریک لبیک پارٹی دا لاریونونه له هغه وروسته کړي و چې د پاکستان سپریم کورٹ د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ایسوی میرمن آسیا بیبی بے گناه بللې و او د خوشی کولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبی د خوشی کولو پریکړه کوونکي ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکښ پیر اعجاز اشرفی اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي شوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لوی پیمانه سزا نه ده اورول شوې. په پاکستان کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شای عمل ونسی چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم ستا. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوز له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی، نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوز له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
یہ جو تحریک لبیک والے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ
لومڑے خبر دادا چې دا تحریک لبیک ته قابو کول یو طریقہ ده چې عدالت ته ور وړاندې کړی دی. ابل بتاست یاد وی چې دا آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې وشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لټوالیو، نو اوس زما خیال دا کار له هغه څخه د واټن ساتلو لپاره کوي. غنی په دې حواله خو د پاکستان په تګلارې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خود سیمیز چارو بل کارپو رحیم الله یوسفزای وای د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځي او ترهګری پر وړاندې سختی پیل کړی ده. د پوینا د تحریک لبیک پارټی غړو ته د سزا اورول هم شای د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمی نه کوي.
پاکستان میں نظر پشارم چې قرارداد خلاف هم اقدام کی او دې چې کوم دا چنده راځي پیسې راځي زه مخنیوی وکي، نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو بیا خو به پاکستان لپاره ډېر مشکلات وي. دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدلی شي، دوی مخکې هم څارنې لاندې دي.
له رحیم الله یوسفزي زخمې وپوښتل چې که پاکستان د تحریک لبیک غړو ته په تګلاره کې د بدلون له مخې سزا اورولې وي، نو بیا خو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولې مقدمه نه چلوي. نو د په ځواب کې وویل
کسان پوښتي کنه چې هغه اوس په پاکستان کې بندیان دي او د هغې عدالت کې هم هغوی له مخې ته نه دي راغلي، هغې خلاف مقدمه نه چلیږي. په هغې کې یو مصلحت دی اوس که احسان الله احسان چې دی هغه عدالت ته راولي سزا ورکړي، نو بیا به نور چې کوم کسان دي تحریک طالبان پاکستان کې یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا دغه لشکر اسلام نور تنظیمونه هم شته داعش کسان هم دي پاکستانیان دي، نو بیا که هغې وسلې دي او راځي نو هغوی به بیا نه راځي.
پر پاکستان او په ځنګړې توګه پاوز او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په ګاونډي هیوادونو او په ملک دننه له سخت دریزو او ترهګرو ډلو کار اخلي، خو هغوی دا تور ردوي او داسې تور لګوونکي د پاکستان مخالف بولي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د 2500 زیات سکولونو لپاره 2900 نه زیاتو برتیانو منظوري ورکړه ده. په نو برتیانو کې استادان او نور تعلیمي عمله شامل ده. د اعلان پرون د صوبې د تعلیم وزیر اکبر ایوب په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. په دغه اړه تفصیل د شبیر جان نور. دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبای وزیر اکبر ایوب دا پنځو قبایلی زلو سکولونو کې دا 2002 نوې برتیانو منظوري ورکړې ده. د دوی ویان کرامت الله دا اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې بیګا شوی یو غونډه کې د دغه منظوري ورکړې شوې ده چې تر مخه په باجوړ ضلع کې 1450 په خیبر کې 1560 ممندو کې 1415 جنوبي وزیرستان کې 1521 اورګزه کې 1416 او دغه رنګ په سب ډیویژن اسنخیل کې 1580 او سب ډیویژن بنو کې 122 برته شامل دي چې پکې د استادانو نه علاوه نوره تعلیمی عمله هم شامل ده. او دا ټولې برتبې د قبایلی ضلعو په 1430 سکولونو کې کولی شي. په قبایلی ضلعو کې مدني فعال خالد احمد داوړ مشال لیډو ته وایي چې دغه سیمې ډېر ورستو پاتې او ځپلې دي، نو باید په بیړني بنیادونو دغه رنګ ګامونه پورته کړي شي.
قبایلی سیمو کې د تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډېر زیات ده. دغه علاقې مخکې هم چې کومه ده تعلیمي لحاظ سره پسمانده ساتل شوی وي، او اوس د ضرب اعظم اپریشن نه پس هم چې کومه ده دلته ډېرې داسې تعلیمي ادارې دي چې هغه بندې پرتې دي. ګوکې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه ده شوی چې په هغې باندې زموږ یا د عوامو
دغه رنګ په قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم محکمې ضلع مشر مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي او تمه څرګنده کړه چې دې سره به یو مثبت بدلون راشي. خو له وایي چې یوازې په باجوړ کې په لسګونو سکولونه داسې ری چې استادانو ته اړتیا لري، خو پکې ډېر غټ کمی دی، نو باید دغه سې ګامونه په ټولو قبایلی ضلعو کې پورته کړي شي.
په دې کې ټوټل 66 ادارې وي او دا 2007 نه جوړې وي او علاقې ته د تعلیم ډېر ضرورت وو. په دغه ځایونو کې نو 477 بجې کې زموږ سره یو زیات لاس سکولونه نور هم داسې شته دی چې فریالي سکولونه دي، مطلب دا دی چې یو سکول هایي شوی دی او په هغې کې د 10 پوسټونو ضرورت نو 2 راغلي، 8 ولنډې راغلي. یا میډل سکول دی، هغې ته 8 پوسټونو ضرورت وو او هغې له 2 پوسټ راغلي، نو نه دي راغلي. نو زما دا غونډه دا خواست دی چې په دې کې زموږ سره هیلپ
نوموړی زیاتوي چې ټول قبایلي ولس که مشران دي او که ځوانان دي تعلیم ته ډېر لیواله دي. د پام وړ ده چې په قبایلي ضلعو کې په تېر وختونو کې په سلګونو سکولونه د ترهګرۍ ضد جنګ او بیا په قدرتي آفتونو کې ړنګ شوي وو، چې پکې موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت دعو کوي چې 875 سکولونه بیا ودان کړي دي او ډېر زر به پرانست هم وشي او پکې به تعلیمي هلې ځلې هم پیل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځوانانو د یو تنظیم تر سوري لاندې د تعلیم اهمیت دغه د سکولونو فعال کولو د ړنګو شو سکولونو بیا رغونې د غوښتنې لپاره لارجون شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د خپل ماشومانو لپاره تعلیم غواړي او دا چې له تیرو دی راوستل شي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې د نوي سکولونه جوړ کړل شي. په دغه اړه عمر وزیر تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې د تعلیمي ادارو سکولونو فعال کولو او عملیاتو کې ړنګ شو سکولونو بیا رغونې په مخه پرون میرلی کې لاریون وشو. لاریون کې د ځوانانو ترڅنګ د سکولونو ماشومانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل سیمه کې ډیرای سکولونه بند، غیر فعاله او د ډیرو ودانۍ ړنګې دي چې دوی به حالی غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وای د ډیرو سکولونو ودانۍ ړنګې او ډیر غیر فعال دي.
خیسور شته نه د سکولینه دي چې ایو رافه فعال نه دي. هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای چې کیم نن لوکل سټاپ تا او پس پی موم شه سکولینه ډنګ پروت دي. دا سپد ته خل شه په میرانشا شه ډیر د سکولینه شته چې هغه غیر بود دي. په میرلی شه د میساکي ګرل های سکول اوس خل شه ګرل میډل سکول داغه باندې د دشتګردي دي ډور په وجه سره.
بچا خان په هانتون کې د پښتو پی ایچ ڈیز دا کون کے دا میرالی و سیدون کے بیزار دا وڑوائی دا نڑائی ترکی افتہ حوادونو پسیر خپلو ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا وی غواړي.
خو د نشته دي خو ها فعال نه دي. د زنانه تعلیمي ادارې بهي حجره ته جوړې شوې دي. نو مونږ مطالبه کوو چې ایجوکیشن منیسټری مونږ ته د هغه شانته مکی راکی څنګه چې نورې نړۍ ته حکومتونه ورکوي.
مصور دا وړوي اوس هم د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې ځانګړي ډول د جیناکو سکولونه بند پراته دي.
د میر خالی دغه مقصد و چې میر تعلیم غوړي، میر خپل کلام غوړي، میر دلته نرا مزید په وزیرستان شه دغه تیر شپې او دغه بندیز غوړي. د میر سکیم لره پرتی سیمې دي په دغه شه کېم تعلیمي مرکزی نه دي دغه په سس وجوهات باندې باندې میر د حکومت نه اپیل کې چې دغه ته دا چې کېم فیسیلیټیز دي دغه دا ورته پیراکو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو پس انتظامیه، فوز او تعلیم څنګ د سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړي. سکولونه فعال دي، روزانه یې سره نه کیږي او لرو پرتو سیمو کې به هم ډیر زر سکولونه فعال کړل شي. د دوی په وینا د ډنګو سکولونو لپاره هم چې څومره فنډز موجود دي په هغې کار روان دی. د ده په وینا د ډیرو سکولونو مرمت او پکې بجلی، اوبه او نور سهولتونه برابر کړل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې صفې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
روزونکو مشال ریډیو ته غوږ یې د اپوزیشن غړو په سینټ کې د ښځو د حقونو په اړه باندې د حکومت په پالیسیو نیوکې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه باندې د نه یوازې ده چې قانون سازي وشي بلکې قوانین دې عملي هم کړل شي. په دغه اړه باندې سره ظهیر له اسلام آباد نور معلومات راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن غوندونو سینیټرانو د زنانو د حقونو لړکې خپور شوی یو رپورټ په حواله وویل. په دې هواد کې یو خوا زنانه د ناموس په نوم وژل کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي او بل پلو حکومت تر اوسه یو کروڑ شل لکه زنانو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په دې اړه وویل،
حکومتوں
اور حکومت اور ریاست ناکامی دا چې یو کروڑ شل لکه زنانه په انتخابی فہرستونو کې شامل کړي نه دي. او د زنانو لپاره د وومن سټیټس کمیشن په خپل رپورٹ کې وایي نادر هر ورځ درې زره شناختی کارډونه جوړوي. نو که هر ورځ دا پنځه زره شناختی کارډونه جاری کړي نو د پاکستان ټولو زنانو ته به په شناختی کارډ ورکولو کې اتلس کلونه لګي. دا د حکومت او ریاست ناکامی ده چې د شناختی کارډ پرنګ بنیادی دستاویز یې هم تر اوسه ورنه کړه. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر شری رحمان ویل د ټولو ګوندونو نه زیات د دوی ګوند د زنانو او ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره پارلیمان ته بلونه وړاندې کړي. نو باید چې اوس حکومت هم په دې هیواد کې د زنانو تحفظ باور کړي. دا وی د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلې چې د ناموس په نوم دی وژنوي او د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلې چې په کور دننه یا د کور بهر دی د برابرۍ حقونه نه مني او تاسو د مذهب او کلتور نوم ماخلی. ځکه چې مذهب د ومی پیړۍ راسي په پاکستان کې او په ټول مسلمان نړۍ کې زنانو ته حقونه ورکوي او له دې وروسته چې ریاستونه جوړ شوي دي دا غیظ مواري جوړي کې چې دا حقونه وړاندې بوزي. په دې مقدمه د سینیټرانو دا هم وینا و چې د زنانو لپاره په وفاقي بجټ کې شپېته میلیون روپۍ بیل کړې شوې چې پکې یوازې پنځه ویشت میلیونه وکارول شوې. نو دا هم د زنانو سره زیات توپ دی. په کومه چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ولید اقبال وویل د دې حکومت په دې اړه کار کوي او د وروستیو کې یې ځینې بلونه هم منظور کړي. دی وایي دا د تیرو یو اویا کلونو داستان دی چې وایي موږ نن چرته ولاړ یو. نو زه ګڼم که چرته حکومت له اپوزیشن له په کومه موضوع کار کول وي نو دا اوس چې کوم قانونونه منظور شوي دي چې پکې د زنانو د وراثت او پزمکو کې د برخې بلونه دي دا یوازې دا وخت د اسلام آباد د حدودو لپاره دي. نو زه ټولو سیاسي ګوندونو ته خواست کوم چې د چا حکومتونو په بیلابیلو صوبو کې دي چې دغه صوبو ته هم دا قانون
وغځي.
اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د یو این وومن په مرسته د زنانو د تحفظ لپاره د سیف وومن په نوم موبایل اپلیکیشن معرفي کړي چې وایي تر مخه به د سفر دوران د زنانو د تنګولو یا زورونو مخه ونیول شي او په بیړني حالاتو کې به ورته هم اساني ترلاسه شي.
دا سره زهیر راپور مورید درنګ شبې له پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دون کې دی د نجیب عامر نه د دی وخت مهم خبرونه.
د پاکستان د بهرانه چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرانه چارو وزارت وایي دواړو مشرانو په واشنگټن کې سره کتلی او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سویلي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیاله خارجه وزیر ایلس ویل سبا اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ به د افغانستان او د سیمې په چارو هم خبرې کیږي. د ننګرهار دینی عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت او له وسله والو مخالفانو غوښتنه وکړه چې وینه تویدنه د نوره ودروي او د سولې فرصتونه دې له لاسه نه ورکوي. هغوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. هلته نن د قطر په مرکز دوحه کې واری بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي. دا خبره طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال لډیو ته وکړه. نوموړي دا خبره نه رد او نه تایید کړه چې آیا طالبان د سولې تړونه وربند ته نږدې شوي که نه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په د تخیل و تحصیل کې په یو وسله وال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوي. دا دوه ملکان ملک زکاولله او ملک خان ولی نومیږي. د بلوچستان صوبې د اسمبلۍ د کوټې ضلع غړو پرون د ډپټي کمشنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله یې حل نه کړه نو د اسمبلۍ مخې ته به د احتجاج په ډول پرله توغځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته خبرداری ورکړی چې په خپلو بیانونو کې د له احتیاطه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په تهران کې ټرمپ د رشخان یا مسخره په نوم یاد کړل شو. او د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراني الوتکه کې د وژلو شوو 50 کاناډایي شهرت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزه درلودونکو کورنیو ته چټکې مرستې کوي. هرې کورنۍ ته 50,000 کاناډایي ډالر ورکول کیږي.
مهم خبرونه مور د سرد اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي افغان طالبانو امریکا ته د ونه تر لس ورځو پورې د آر سي جګبندۍ وړاندیز کړی دی. ورځپاڼه لیکي طالبانو لخوا د ډزبندۍ وړاندیز په افغان امن عمل کې ډیر مهم ثابت کېدی شي. که امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې څه مثبت پرمختګ وشو نو طالبان دا موده غځولی هم شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو لخوا د دې وړاندیز وروسته امریکا او افغان حکومت له هم پکار دي چې طالبانو پر ضد دې ټاکل شوي مودې دوران څه قسمه عملیات نه کوي، بلکې دواړو خواوې دې زر تر زر لوزنامه لاسلیک کړي چې په افغانستان کې همیشه لپاره امن راشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې د اوړو په نرخونو کې اضافه څه نوې خبره نه ده. دا حالات د تیرو څو کلونو نه را روان دي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت د ګرانۍ نوټس اخیستی و او ځینو محکمو محدوده کاروایی کولو وروسته حکومت ته راپور ورکړو چې ګرانۍ یې کنټرول کړه. خو حقیقت دا دی چې اوس هم د اوړو میلیونو مالکان، دوکانداران او ننبایان ټول د دې حالاتو نه ګټه پورته کوي او که کومه طبقه ترې ځپلې کېږي نو هغه غریب اولس. ورځپاڼه لیکي حکومت په موجوده وخت کې د اوړو د 20 کیلو تر اوړې نرخ 810 روپۍ مقرر کړی دی. په مارکیټ کې یا خو اوړه نشته او که کمزای کې ترلاسه کیږي هم نو نرخ یې شاوخوا 0 روپۍ دی. حکومت که حالات کنټرول کول غواړي نو ورته پکار دي چې محدودې پیمانې پر ځای دی په لویه کچه د ګران فروشو او ذخیره کوونکو پر ضد کاروایان وکړي او دا عمل دی جاری وساتي. د سره سره هر ورځ چې په لوی مقدار کې د غنمو د قاچاق کم خبرونه مخې ته روان دي نو د دې مخه به ورته هم نیول وي. دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سنټ قائمه کمیټې ته د انډس ریور سیستم اتارټي ممبر راو ارشاد علي خان وویل چې هر کال د اوبو یو لوی مقدار د کوټری بیراج نه تیرېدو وروسته سمندر ته داخلي شي. دا اوبه ذخیره کولو لپاره حکومت له پکار دي چې نوي ډیمونه دې جوړ کړي. اور اسپانه لیکي په ملک کې چې په کم مقدار سره اوبه ضایع کیږي که مخه یې ونه نیول شو نو راتلونکي یو کال کې حکومت د ملک په ځینو سیمو کې د اوبو نه متعلق د شخړو سره مخ کېدی شي. اور اسپانه لیکي په پاکستان کې پوهان وایي مسله د اوبه ذخیره کول نه بلکې د دې د بی ځایه استعمال مخه نیول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تازه خبرو په اړه راپور خپور کړی دی، او ګارډین ورځپاڼې په ایران کې د ولس اقتصادي بدحالۍ او نارامۍ ته کتنه کړې ده. احمد شاه زمین د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو مرکچانو یو ځل بیا په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د طالبانو د یو ویان په وینا دا ځل خبرې ګټورې دي او څو ورځې نور به هم دوام وکړي. د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې دا هم ویلي چې دواړو لورو د سولې تړون د لاسلیک کولو او د هغه لپاره د ځای پر ټاکلو هم بحث وکړ. ورځپاڼه لیکي د جمعې ورځ دا اعلان تر هغه وروسته خپور شوی چې د پاکستاني چارواکو او طالب مرکچانو لخوا بیانونه خپاره شول چې دغه وسلواله ډله د سولې ولاړو خبرو پر مخ بیولو لپاره تشدد کمولو ته تیار ده، خو دغه بیانونه دا څرګنده نه کړه چې په تشدد کې دا کمی به تر څومره مودې پورې دوام ولري، چیرې به عمل کیږي، او آیا د تشدد د دې کمی په نتیجه کې به پر افغان امریکایي دواړو ځواکونو بریدونه کمیږي او که څنګه. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران له څو ورځو راهیسې یو خوا له غم او غصې سره مخامخ دی، او بلخوا له امریکا سره د داسې جګړې ویره لري چې یو ځل خو ډېره نږدې او حتمي وه. خو د ورځپاڼې په خبره په ایران کې خلک تر هغه مخکې له تیر یو کال راهیسې په خطر او بې وزلۍ کې ژوند تېروي چې کله په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید وسو، او بیا وروسته امریکا د ایران لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی په ډرون برید کې وواژه. په تهران کې د پرمختیا په یوه شرکت کې کار کوونکی 30 کلن ځوان عامر وای چې دا وخت په ایران کې ګرانی تر ټولو لویه ستونزه ده چې هر کس یې اغیزمن کړی دی. نوموړی وای دغه تنخواه له 15 څخه بیا تر 40% پورې کمه شوې ده، خو د غوښو او نور خوراکي شیانو نرخونه بیا دو چند زیات شوي دي. امیر زیاتوي چې په ایران کې د 1990 کال د انقلاب راهیسې تر ټولو بد وخت څخه تیریږي. په ایران کې چې دوه میاشتې وړاندې حکومت د تیلو په بیو کې د زیاتوالي اعلان وکړ، د دې هیواد له 2 صوبو پرته په نورو 9 صوبو کې خلک راپاڅېدل او مظاهرې یې پیل کړې. د حکومتي ځواکونو په غبرګون کې په دې مظاهرو کې 304 کسان، خو د ځینو نورو سرچینو په باور بیا 1500 کسان ووژل شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې و.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې یو موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پای لپاره زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي، او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف ویل
پراکتیکم پلان مې زه زنایم چې سوېډنۍ شتاتې
بلاخره په عملي ډول کوټو کې شي لیدلای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې له مهمو اړخونو ده. امریکا د یو لوی ائتلاف په شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي، البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کانفرنس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسما نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکرري هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي، او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي.
обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Иран и Америка Терманс Каркеч лазят чину бавар лручи да Каркеч ят едл десин да хит его вокран на кмол сарам сын шкала. Да Иран да Бахрун и чар вазир Мухаммад Джавад Зариф па дуби ки два вара па Техран ки да Талибану да Йошмир сиаси мушрану корбау. Ау ла хуху сара па Афганистан ки да Сули ла пара да муафке пара пар хуху мзакру чил Америка сара я. Кави хабари вакре. د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورت په حواله چې د امریکا ژغ راډیو په دوبه کې خبر کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسلوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلي و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوی ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو نن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. په دغه اړه باندې د طالبانو ویان سویل شاهین ویلي دي چې دا مذاکرې یا د خبرې به نور هم یو څو ورځې دوام کوي او دوی هڅه کوي چې یوې لوزنامې ته ورسي. په دغه اړه د احمد شیبر راپور و.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وای چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. دی بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. د ده په وینا هره طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د سره پرونه خبره شوې دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي لوې اونۍ تر لسو ورځو پورې شخړې کمې کړي. د مسلې ته تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او وی ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. شاخلی قریشی پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کیدونکو هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بند کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنی نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه سندي ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسیدلي دي او هوکړلیک لاسلیک ته رسیدلی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
دانوس پرانی کی لیکوالی زبیدہ مصطفی په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو حالاتو ته کتنه کړې ده. لیکوالی لیکي په پاکستان کې مذهبي لګکی لکړاوونو سره مخامخ دي، که څه هم د خوندیتوب لپاره اداري او قوانین موجود دي، خو بیا د قوانینو باندې عمل نکېږي. ملیحا مرزاده دغه لیکنه مهم ټکی وړاندې کړي.
په ډان رسپانه کې لیکواله زبیده مصطفی لیکي په پاکستان کې مذهبي لګکی له تشدد، ترهګری او جسمانی زورونې سره مخامخ دي. لیکواله لیکي دا غوی عبادت ځایونه تر بریدونو لاندې دي چې د پاکستان د آئین لاندې ټولو وګړو ته د حاصلو حقونو سرغړونه ده. لیکواله لیکي که څه هم د موثرې پالیسۍ له امله د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې تر څه حده کمی راغلی دی، خو بیا هم هغوی په یره طرحه کې ژوند کوي. لیکواله لیکي مذهبي اقلیتونه د روزګار، تعلیم او ژوند په نورو برخو کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. لیکوالی په خبره په پاکستان کې عیسایانو، پارسیانو، هندوانو او د نورو مذهبونو وګړو د هیواد په پرمختګ کې خپل رول لوبولی دی. لیکوال لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وخت په وخت د مذهبي اقلیتونو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی دی او سم کوشش کوي چې د غوی لپاره حالات بدل شي. لیکوال لیکي په 2014 کې د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی دا ضروری ګرځولیو چې حکومت دې په وفاقي کچه د مذهبي زغم د ودې لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړي. د دې ترڅنګ په حکومت غږ کړو چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب او سارنې لپاره یو قومي کونسل جوړ کړي، خو څلور کاله په هغه برخه کې څه ونه شول. لیکوال لیکي د غراز د اقلیتونو حقوقو په اړه قانوني مسودې قومي اسمبلی کې وړاندې شوې دي خو لا منظور شوې نه دي. لیکوال لیکي د اقلیتونو حالات به په هیواد کې هغه وخت بدل شي چې حکومت سیاسي ژمنتیا ولري. د مثال په توګه د اقلیتونو د عبادت ځایونو د خوندیتوب لپاره د پولیسو کاري ډله او د مذهبي عقیدې آزادۍ د ودې لپاره د ستراتیژۍ جوړونې او کاري ډله جوړې دي شي.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار دنیا لیمان وایي د جګړې خېل خواوې د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګنا خلکو له وجې نه لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې خېل خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو کې خودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودري. په دغه اړه باندې د سحر ګل امیرزی راپور.
د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسولیت ته چې په دې اړه د ممبر للارې پر خکېل خواو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره خکېل خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی لډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بے ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د صلح لپاره، د ملک ته د امن لپاره، د وحدت او د ورورولۍ لپاره د بعضې شیانو نه تیر شي، خو راځئ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د 19 کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په مونږ باندې تیر شوې دې ته نور د پای ټکی کېښودلی شي او مونږ د مسلمانۍ او د ورورۍ په ټغر باندې سر راجمع شو او په وحدت او یووالي باندې په خپل ملک کې ژوند وکړو.
په همدې تړاو یو بل دیني عالم مولوي الله محمد مجیدی که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانه خیست، خو زیاته کړه چې ځینې کړي هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خنډ سره مخ کړي، خو پر خکېلو خواو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د وایي د افغانستان ټول ولسونه او خلک سوله غواړي او د سولې رواني پروسې ملاتړ کوي، خو په خبرې چې ځینې کړي دي چې د خپل اغرازو او ګټو لپاره د سولې د خبرو د ثبوتاج کولو هڅه کوي او وایي د افغانانو اراده د سولې په اړه سپېڅلې ده او هیله ده چې درناوی ورته وشي.
د خاورې کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي، په هر بانه وي، په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي، په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي، د دې خلاف خنډونه ایجادي، مونږ د هغې مخالفت کوو. تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ، د خدای لحاظ ته وګورئ، د افغانانو باندې نور رحم وکړئ، په دې کونډو باندې نور رحم وکړئ، په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ. په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان اسمبلی غړو ویلي دي چې په کویټ او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د پریشر ستونزه که هواره نشوانو دی به د اسمبلی مخې ته د احتجاج په توګه پرله توغځي. بلې خوا ته د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې مرکزي حکومت د بلوچستان د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ شهر سره اړه لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړو یو غونډه تیره ورځ د ډیپټي کمشنر کوټ په دفتر کې وسوه، په کوم کې چې د ګیس د ادارې چارواکو هم ګډون وکړي او په کوټ شهر کې د ګیس د کم فشار له امله د خلکو د ستونزو جاج واخیستی. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر الله زیر وویل چې په کوټ او د صوبې په نورو برخو کې زیاتره خلک د یخنۍ څخه د خوندي کېدو په خاطر ګیس کاروي، خو د ګیس اداره ورشاریانو ته ګیس نه ورکوي چې له امله په کورو کې د ګیس فشار کم یا پیښې نسته.
ولې که ګیس نه وي نو خلک کو یخ دی، بچان پکې مړه سو، ډېر خلک پکې نا جوړ دی. په کار دی وفاقي حکومت داغه چې وفاقي کمی ادارې دی، که سوی صدر ګیس کمپنۍ ده، که کیسکو ده چې خلته بجلی ورکی، دا په کار دی زموږ دغه علاقو ته، لکه کوټه چې ده، لکه پشین چې دی، زیارت کمی علاقې دی، دا علاقو ته ګیس پریشر چې دی هغه برابر کی، ګیس دی ورکول سی چې خلک د دې مشکل سره خلاص سی.
د نوموړي په وینا د جنوري تر 19 مینیټ پورې که دغه ستونزه هواره نه سوه، نو د بلوچستان اسمبلۍ غړي به د اسمبلۍ مخ ته د احتجاج په توګه درنایا پرلت پیل کړي. په دې اړه د بلوچستان حکومت هم دا خبره تکرار کړې ده چې د ګیس لویه برخه د بلوچستان څخه وځي، خو پر دې برسېره د بلوچستان خلک د دې څخه بې برخې پاتې دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی راته وویل چې وزیر اعلی جام کمال د وزیر اعظم سره پر ټلیفون باندې خبره کړې ده.
د ګیس پریشر مسله دی، د دې د حل لپاره وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان صاحب په خپل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سره په ټلیفون رابطه ورسره کړې دي، او ورته وویل چې د بلوچستان خلکو دا وخت دا مسائل دي او دا مشترک حل کا، او دا د بلوچستان خلک کانسټیټیوشنل رائټ دی، آرټیکل 158 تحت پاګه کې منشن دی چې کومه صوبې سره ګیس راوځي حواله به داغه صوبې اگر د ضرورت پوره کیږي بیا به نور صوبو ته ورکول کیږي. نو وزیر اعلی صاحب چې دی دا کم چې کانسټیټیوشنل رائټ دی په دې هم خبره کړې دي، او وزیر اعظم چې دی هغه ګیس کم مسله روانه ده د دې د حل کمیټمنټ کړی دی.
دا غړول تیر مازګر د خبريالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم سلاکار یار محمد رند ویل دي چې د زیات یخنۍ له امله د کوټ شاریان د تیر څو اونۍ راهیسې په زیات تکلیف کې دي، خو امکان دی چې ډېر ژر به د ګیس د فشار دغه ستونزه په صوبه کې هوار شي، ځکه چې مرکزي حکومت یې اوس نوټس اخیستی دی. بل خوا ته د ګیس د ادارې چارواکو له لورې د اوږدې خاموشۍ وروسته ویل شوي دي چې د ګیس د فشار د کمښت لوی علت واړه پایپونو یا په یخنۍ کې د ګیس زیاته کارونه ده، خو د دوی په وینا چې ډېر ژر به د ګیس اداره دغه ستونزه مخ له هواره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مومند اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په غسیمو کې د سیلانیانو د ورتګ لپاره سړکونه او نورې اسانتیاوې برابر کړل شي چې خیسته دي او سیلګری پکې وده ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د دوی په سیمو کې ډېره واوره شوې، خو د سیمو سړک د سیمه کې د سړکونو د نشتوالي له وجې ورته سیلګر نشي ورتلی. شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په مومند کې سږ کال د تیرو کالونو په نسبت له ټولو زیاته واوره شوې چې د امبار کې مور د بایزو یا راخیل ویلزی او د ساپو په ځینو غرونو سپینې واوري خوشوي، خو سیلګری ورته د ورتګ محروم دي. سیلګری وای چې دغه غرونو ته د ورتګ لار نشته. لکه سرتاج خان وویل،
انکی تنګی کی ډیوټي کومه د اتوار پر ورځ بارانو بیا د شپې بس بارانو شو، دغه دوران کې خو خسته مزیدار واوره لګي ولیدلې ده. د سپینکی تنګی کې د ستنه د پاشه شپږه واوره نه لیدلې، او بل موږ سره مشران ملاو شو هغه چې 50 کال مخ کې واوره شوی او هغه په دومره تعداد کې نه د لار مشکل شته، نور حالات سټ دي.
ګل حسین مومند حکومت نه ګیلو کړه او ویل چې د واوره د غرونو او د سیلګری نورو ځایونو کې حکومت وغواړي مالی ګټه هم ترې اخستې شي، خو په کار د انتظامیه د سیلګری لپاره ګامونه پورته کړي.
زم دغه ټول کله شي دغه ځل له باقاعده دغه ور کړی شي، خلکو ته دعوت ور کړی شي، خو د رهاش زیاتول په کې غزه احساس کړی شي، خلکو له چورځي دغه زمنګ ایله ځای خمه زیدار زیات، خو قدرتۍ خایس پکې پروت دی او بند می ور قسم پکې شته دی. ور په کالو سر باغ ځای باندې کته ګوري د افغانستان او دغه نندارم پکې کولې.
ډیپټی کمشنر محمد افتخار علم ول چې دوی به د ور په ورځو کې باقاعده میله جوړه کړي او خلکو ته بداوت ورکړي چې د سیل زایونو ته راشي،
او کم ځای چې سیلانیان راتلی شي هغه مونږ ډیولپ کو. مونږ ډیر سایټس ورکړي دي شیخ بابا کې، کم چې کلی کلی سایټس دي، تاسو چې نمونه واغستو ټور سپاټس په مونږ حالت ډیولپ کو، او هغه به ان قریب ان شاء الله ډیر زر په دې کال کې وتا سودا سیزن ویل.
د انتظامی پوینا چې په مومند کې لټولو خاسته د سیل زایونو کې یوسف بابا پړانګار په میچنۍ کې د بهیدون کې د کابل د سین غاړه په ساپو کې د تورنګزو بابا جی زیارت او په بایزو کې الزی غرنه شامل دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
پا په درنی مو بچو
ټولنیزه شبکه او سغدریزی
په پاو کم سلورو بچو
د سولې پلور
په سلور نیمو بچو
جمهوریت غګونه
په پاو کم پینزو بچو
په خوست کې شمیر ځوانانو مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د خار له دکاندارانو جمعنې توکي راټول کړي او پر اړمنو کسانې ویشلې دي. بل لوري ته هغه کسانو چې مرسته ترلاسه کړې ده د ځوانانو دا کار ستایلې او د دوام غوښتنه کړې ده. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي.
د جمعې په ورځ یو شمیر ځوانو خوستیو مدني فعالانو له خلکو او دکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمني توکي په غریب او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوي نوي او استعمال شوي جامې، بوټونه، جمپر یا کورتۍ، یو اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل مشال راډیو ته وویل
مونږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او خوشمستورونو مونږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر یوول سو پورې کورنیو سره مونږ کولای شو چې دغه لړۍ له طریقه دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو درې کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خان بادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوان خوستیو فعالانو د بېوزلو احتیاجي درکړې او په همدې خاطر په کورونو او دکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغلې ده، بوټ یې مروکړل، کولی یې مروکړل، کورته یې مروکړې، دا د خلکو راټولې کړې ده. مرسته د موږ سره شوې ده، دا مرسته موږ سره خلکو وکړه، خیر دی.
بل لوري ته د مرستې تابعه کوونکي فعالان وایي نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګې ونه غړوي، ځکه د خلکو سره هم دومره څه شته چې بېوزلو سره ترې یوې اندازې مرسته کولی شي. مدني فعال قابل شاه سیلاب له ځوانانو وغوښتل چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې اړمنو کسانو لپاره د مرستو په راټولولو کې ونډه واخلي.
زه په ټولو ځوانانو غږ کوم، که چیرې موږ تاسو وغواړو چې کار وکړو، موږ تاسو د بهرنیو مؤسسو، بهرنیو سازمانونو نهادونو نه بغیر هم کړی شو چې وغواړو دلته کار وکړو.
بل لوري ته د ګڼو وزیرستانیو کورنیو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي. په ژمي کې د بېوزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت، مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو اوریدونکو د نه ساته خبرونو د پای شی به تر رسیدلی او د نجیب امیر نه د دی وخت مهم خبرونه
د نن ورځې روستي مهم خبر د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي دواړو مشرانو په واشنگتن کې سره کتلي او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په صوبه په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیاله خارجه وزیر ایلس ویل سبا اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي د دوړخیزو معاملاتو ترڅنګ به د افغانستان او د سیمې په چارو هم خبرې کیږي. د ننګرهار دینی عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت او له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې وینه تویدنه د نوره ودروي او د سولې فرصتونه دې له لاسه نه ورکړي. هلته نن د قطر په مرکز دوحه کې یوارې بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې روانې دي. دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال راډیو ته وکړه. نوموړي دا خبره نه رد او نه تایید کړه چې آیا طالبان د سولې تړون او اوربند ته نږدې شوي که نه. د بلوچستان صوبې د اسمبلۍ د کوټې ضلعو غړو پرون د ډپټي کمشنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله حل نه کړه نو د اسمبلۍ مخې ته باید احتجاج په ډول پرله توغځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته خبرداری ورکړې چې په خپلو بیانونو کې دې له احتیاطه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې په تهران کې ټرمپ د رشخن یا مسخره په نوم یاد کړل شو. د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي دغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراینی الوتکه کې وژلو شوو او 50 کناډایي شهریت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو ته چټکې مرستې کوي. هرې کورنۍ ته 15,000 کاناډایي ډالر ورکول کیږي. او د امریکا الوتکه جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 230 میکس الوتکو په سافټویر کې یو نوې ستونزه کشف کړې ده. دا ډول الوتکې چې تخنیکي مشکلاتو له وجې ور له مخې ښکته کړل شوې دي، شرکت یې د بیا الوتنې لپاره په تخنیکي حلو ځلو بوخت.
اوریدونکو په دغه چپو پاتې شوې د ډیور ریډیو نشریات اوریدې شي. د مشال ریډیو د ناساته خبرونه وخت پای ته رسیدل. خپل کوربه شاین بندري د خبرونو وای نجیب امیر او زموږ تکنیکی مرستیال نگین صادق پور له اجازه ورکې. د الله پامان.